د مشال لډیو په بل خبرونه کې ستاسو کوربا ګل ایاز او نیس اجمد درته هرکلی وای. دا مهال په پیښور کې د سحر لس بجې دی. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، خیبر پختونخوا، پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو، شننو او تبصرو ترڅنګ ونیزه خبرونه د سولې په لور هم در خبرو. خو لومړی د دې ساعت تازه خبرونه له انیس اجمل نه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. چارواکی وای د خبر پختونخوا په چترال کې سیلابونو لږ تر لږه ولس کسان مړه کړي دي. د پاکستان د فوج مشر او د امریکایي پلاوی ترمنځ په ملاقات کې د افغانستان په اړه خبرې شوې دي او په عراق کې چاودنو ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې. دا خبرونو تفصیل. د خبر پختونخوا د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې ویلي په چترال کې د باران وروسته سیلابي اوبو لږ تر لږه ولس کسان وړي دي. د پی ډی ایم ای یو چارواکي بیگا مشال لیډیو ته ویل چې په چترال کې د سیلاب له وجې کورونو او د اطلاعاتو او مواصلاتو نظام ته هم زیان رسېدلی، نو ځکه هم د مرګ ژوبلې تازه شمېرې لا نشي ویلې. خو پاکستاني رسنۍ بیا وایي چې په چترال کې سیلابي اوبو لږ تر لږه 38 کسان مړه کړي دي. د پاکستان د فوج مشر ویلي باثبات او پیاوړی افغانستان د پاکستان په ګټه دی. د پاکستان فوج د اطلاعاتو څانګې ISPR لخوا نن مشال لیډیو ته پر لیکل شوی خبر پاڼه کې ویلي شوی دی چې جنرال راحیل شریف پرون په راولپنډی کې د امریکایي پلاوی مشر سینیټر جان مکین سره د ملاقات پر مهال زیاته کړه چې د پاکستان او افغانستان دوه اړخیزه اړیکې د سیمې امنیت لپاره ډېرې مهمې دي. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې ملاقات کې جان مکین بیا د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځي عملیات ستایلي دي. د پاکستان سرکاري خبري ایجنټس اي پي پي کراچي دفتر کې کارکونکي هندو خبريال صاحب خان او تور پورې کړي چې د دفتر مشر ورته غوښونه کوي. د سین داوود سیمې سره تعلق لرونکي صاحب خان او پرون مشال لیډیو ته ویل چې په یاد دفتر کې د کار شروع کولو په لومړي ورځو کې د دفتر مشر ورته ویلي وو چې په بیل لوخه کې به ډوډۍ خوري. نوموړی زیاتوي لکه راهیسي چې هغه د سره د شوي مذهبي تعصب په اړه خبرې پیل کړي، د دفتر مشر ورته غواخونه کوي.
ما پخپل بیلکړی ګلاس کې اوبت شلې، یو مات کابه را کړو، هغه کې به ما ډوډۍ خوړله. چې کله روزه راغله او دوی ما ته ډوډۍ را کوله، نو راته وویل چې له دفتره به بهر وخوره. بهر می ډوډۍ وخوره.
د اسوسییټډ پریس اف پاکستان د کراچۍ دفتر مشر لا په دې اړه مشال لیډیو ته سندي ویلي. خو د سند صوبې د وزیر اعلی د کلتوري چارو سلاکارې شرمیلا فاروقی بیا پرون مشال لیډیو ته ویل چې د صاحب خان د مسئلې په حل بوخته ده. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید وای دا خبرې ناسمې دي چې ګنې په پاکستان کې د انساني قاچاق د ختمولو لپاره مناسبه ګامونه نه دي پورته شوي. نوموړي د انساني قاچاق په اړه د امریکایي رپورټ په غبرګون کې پرون مشال لیډیو ته وویل چې په پاکستان کې د انساني قاچاق ختمولو لپاره په نوو قوانینو کار روان دي.
پاکستان د انساني قاچاق د ختمولو لپاره تر ډیره ګامونه پورته کړي دي. د انساني سمګلنګ دغه معامله چې دومره پیچلې سوې ده، نو د هغې بنیادي وجه له پاکستانه د هغو کډوالو په غیر قانوني توګه وتل دي چې د دغه هیواد شناختي اسناد یې پخوا ترلاسه کړي وه.
یاد دی چې په دې وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انساني قاچاق په اړه د 2018 کال په ریپورت کې پاکستان د ښځو، نارینه او ماشومانو لپاره په سوره د مستوریو د ناجایزه جنسي اړیکو لپاره د قاچاق په برخه کې د یو انتقالي ځای او منزل په توګه یاد کړی دی. د تورخم او پیښور ترمنځ سورلې وړونکي د ټیکسیانو ډرایوران وای په تورخم پوله د پاکستان امنیتي ځواکونو د سختې لوجې د دوی کاروبار اغېزمن شوی دی. پرون د یو ټیکسي ډرایور محمد نبی مشال لیډیو ته ویل د افغانانو لپاره د ویزو شرط لوجې اوس ډېر کم خلک د تورخم په دروازه پاکستان ته داخليږي.
بس مزدوري ورکه شوی، کاروبار نشته. لکه مخکې څومره سورلې چې وي هغه سورلې دلته نشته. بیماران به کم راتله افغانستان. مخکې وجه 2000 بچت کول او 1000 روپۍ هم نشو کول. مونږ وجه لار اخلاص شي مچ چې خډیر روان چې کاروبار سره زور کې.
یاد دی چې پاکستان د جون لومړۍ نیټې څخه د سفری اسناد نه لرونکو افغانانو باندې پاکستان ته پتلو بندیز لګولې ده. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره. د خوست امنیه کمانډان وای په مساخلو کې ډیر شو سلوال وشل شوی دی. د خوست امنیه کمانډان جنرال غیرت پرین مشال لیډیو ته ویل چې تیر ماخان د مساخلو لسوالی ته افغان سوکونه رسیدلی او جګړه پای ته رسیدلې ده. دوی ویل پرین وسلوالو د مساخلو لسوالی په امنیتی پوستو ډله ایز بریدونه وکړ. جنرال غیرت زیاته کړه چې په یاده جګړه کې د ډیر شو وسلوالو سربیره دوه افغان سرتیري وژل شوي دي. بلخوا د طالبانو ویاند ویلي چې د مساخلو لسوالی یې محاصره کړې او افغان سوکونو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د عراق په سر خر بغداد کې دوه غبرګو چاودنو په لسکونه کسانو وژلي او زخمیان کړي دي. چارواکو ویلي په نننیو بریدونو کې د یوې پیښې ذمهواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې ده. د چارواکي وایي لومړۍ چاودنه په کرادا ضلع کې له یو رېسټورنټ سره نږدې شوې. د مرګ ژوبلې کره شمېرې لا مخې ته نه دي راغلي، خو ځینې رپوټونه وایي چې شپږ تنه وژل شوي او بیا ځینې رپوټونه د شلو کسانو د مړینې خبر ورکوي. بله پیښه بیا د شیاګانو په شباب ضلع کې شوې او د سومیرا ټلویزیون په حواله په دې چاودنه کې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د بنگلاديش په ډاکا کې د هغه وروستۍ او ترهګر بریدونو غندنه کړې چې پکې شل یرغمال شوي کسان او دوه پولیس افسران وژل شوي دي. په ډاکا کې وو وسلوالو په یو ریسټورنټ کې درې دېرش کسان یرغمال کړي وو. د پولیسو په جوابي کاروایۍ کې شپږ وسلوالو وژل شو او یو نیول شو. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا پر ناوخته وویل چې ترهګري نړیوالې سولې امنیت ته تر ټولو جدي ګواښ جوړوي. د یادې پیښې وروسته په بنګلاديش کې د نن نه د دوه ورځو لپاره ماتم کیږي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې پیخی زیمواری من لیدم. دا خبرینو پای
خبرونه باندې مشال اړینو واوریدل چې نساج مل وړاندې کول. درنو اوریدونکو تاسو کولی شئ د مشال اړینو ټول خبرونه په پاڼه هم تاسو کتلی شئ، لوستلی شئ او اوریدلی هم شئ. کچر راسه د روانې غړي تر پای پاتې شئ نو د دې رپورټونو تفصیل به واورئ. د خبر پختونخوا چترال مردان او سوابۍ کې د سختو بارانو وروسته سیلابونو کې یو شمیر کسان مړه شوي دي. د تورخم او پیښور په لاره ټیکسي موټر چلوونکي ډرایوران شکایت کوي چې پر پوله د پاسپورت او ویزې د شرط له وجې کاروبار اغیزمن شوی دی.
مزدوري دومره خراب شوې چې مخکې مفته هر هفته لکه ټول ورځې پیرې کولې، اوس هفته کې دوه پیرې هم نه کېږي. نو بس هلته بس کیرو باندې د پاسپورټونه خو نشته لري.
په کراچۍ ښار کې یو هندو خبریال صاحب خان اور تور لګوي چې په دفتر کې ورسره نول ملګري تعصب کوي چې له وجې ستونزو سره مخ شوي دي.
دا برائټ کی بات کریں، ہمیں تو یہاں بٹھا کے کھانے نہیں دے رہے. اسٹریس کی وجہ سے میری گھر میری جو بیوی تھی اس کو بھی اس کا بڑا اثر ہوا. آج جب میں اس کی سائیکیٹرسٹ سے دوائی لے رہا ہوں.
د امریکا د بارنو چار وزارت په یو رپورٹ کې وایي چې په پاکستان کې د انساني قاچاقو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي.
ایران والا ود آؤٹ ویلڈ ڈاکومنٹ واپس حوالہ کل پاکستان تھا وڈ مورزم کسان واپس کرے مدا ہیومن ٹریفکنگ خپل بلایج کم رپورٹ دا بالکل درست ده.
د سولې پلور خبرونه کې مو د سخت دریزې د مخنیوي لپاره د ټولنیزو مطبوعاتو یا سوشل میډیا موضوع چړلې ده.
تنظیمي مسائل سره چې موږ په ټولنه کې یا څنګه سره مخېږو، نو دا د ماشومان د ښه مثال دی د پاره چې دوی کولی شي د خبرو اترو د لارې د مشورې د لارې هغه څنګه د پاره حل پیدا کړي.
په خبرونه کې نور رپورټونه شننې او تبصرې هم لرو. د مشال لډیس اوس درنو ودونکو تاسو د مشال رادیو د لسو د سحر لسو بجو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د خیبر پختونخوا په مختلفو ضلعو کې د سختو بارانونو وروسته سیلابونو کې یو شمیر کسان مړه شوي دي. تازه صورتحال سره دا وخت په ځکه چې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې پی ډی ایم ای چارواکو مشال لډو سره خبرې کړې دي او په چترال سوابۍ او مردان کې د سیلابونو د تازه صورتحال او د مرګ ژوبلې په اړه یې تفصیلات شریک کړي دي. د لپاره زو پیښور ته چې زموږ خبریال شبیر مجان را سره د ټلیفون په کرخه دي. شبیر مجان ستړي مشي شبیر کدارت وای چې تیر غړي کې هم تاسو پښتنه غړي خو هغه ټیم کې صورتحال ډیر واضح نه اوس راته دا وای چې لقدرتي آفتونو سره د پوړاندې مبارزې اداره سوبای پی ډی ایم چارواکي چې په د خیبر پښتونخوا په کوم ضلعو کې د سیلابونو لوجې کوم مرګ ژوبله را مخې ته شوې ده، دا غي تفصيلات سړي.
حجی ګل یاد لږ شی بړوان دی زما د پېښور کې چې کومه د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم یو چارواکي شهریار سره خبرې طرف یې ټلیفون د لارې نو هغوی مشال لیډو ته وویل چې تر دې دمه د چترال نه یا د چترال ضلعي چې کوم انتظامیه د هغې نه د خوا رالېږلې شوې شمېرې تر مخه اووه دېرش کسان چې کوم دی هغه اوبو ځان سره لو کړو چې پکې اووه کسان مړې موندلې شوي دي نو د هغوی په وینا یو دېرش وخنه وړ یو دېرش کسان په چترال کې وژلې شوي دي چې په هغې کې څلور پنځه کورونه دي یو پکې د آرمي یا د امنیتي اهلکارو چک پوسټ هغې هم ځان سره وړی دی او د دې نه علاوه په مردان کې د هغوی په وینا تر مخه د کور چتر پرتو کې هغه کې دوه ګرانه جوړ شوي دي او په سوابه کې دغه شانتې د چتر پرتو په کې دوه چینایي وګړي وژل شوي او شپږ پاکستانیان جوړ شوي دي د هغوی د وینا تر مخه تر دې دمه درې دېرش کورې مړې رپورټ شوي دي چترال نه او د سوابه نه هغوی دا شمېر هغوی چېرې دوی ته د نورو ضلعو نه او دغه شان د چترال نه نور اپډیټس او نور شمېره هم را روانه ده چې څنګه هم نور شمېره زیاتېږي هغوی سره شریکوي او د دې دمه د هغې د وینا تر مخه په چترال سیمه کې د دغې زیات اوبو زیاتو سیلابونو اوبو راتللې او د امدادي کاروانو کې هم دوی ته ستونزې لري خو له دوی خپل ټیمونه لېږلي د امدادي کاروانې پیل کړې دي.
څنګه شبیر مرجان تاسو ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې صوبایي اداره وایي چې په چترال سوابۍ او مردان کې سختو بارانونو وروسته په سیلابونو کې لږ تر لږه درې دېرش کسان مړه شوي دي. نو که دا راته ووایي چې د موسمیاتو محکمې په راتلونکو ورځو کې د نورو بارانونو اټکل کړی دی او که نه؟
بالکل بالکل ګزار د موسمیاتو محکمې راتلونکي دوه ورځو کې هم په دغه سیمو کې د خیبر پښتونخوا په وقفو سره د مېډ نشر هم دغه شان د طوفاني او د زیاتو بارانونو بیا امکان څرګندونه کړې لس فل وړاندې هم دغه امکانات څرګند کړو چېرته په دغه سیمو کې چې کومې نه ځلې داسې چې ګړیا چې حساسې ګرځول شوي چې پکې یو چترال هم ده ځکه دې کې به زیات بارانونه کېږي او د زیاته ګرمۍ د وجه د اور غټانو چې کوم راویلې کېدو راپرېوتو پېښه د هغې هم اندېښنې څرګندې کړې وي. نو هغوی د وینا تر مخه راتلونکي شوه ورځو بیا بله ورځ کې هم د دغه شانته بارانونو امکان څرګند کړی دی. جی
ډیره مننه د تفصیلاتو نه شبیر احمد جان، تاسو تفصیلات را سره شریک کړل. در نور دن کو لپی خبره د مشال اړیو خبریال شبیر احمد جان وو چې د پچترال سوابۍ او مردان کې د سخت بارانو وروسته په سیلابونو کې د مړو شو کسانو د شمیر او دغه شان تازه صورتحال را سره شریک کړو.
د مشال اړیو د اتوار د ورځی 19 پروګرامونه
د سولې پلور
پا پاوکم یولسو بجو
تړون
پا پاوکم دو بجو
هارون باچا هنری گړی
پا دونیمی بجو
د مشال مرکا
پا درنیمی بجو
د باختر ستوری
پا پاوکم پینزو بجو.
درودن کو زو اسلام آباد ته د پاکستان د فوز مشر جنرال رئیس شریف ویلی دی چې د ترهګرۍ ضد جګړې کې کامیابی ترلاسه کړې دي، خو په پاک افغان پوله غیر قانوني تګ راتګ مخنیوي لپاره موثره سرحدي انتظام ته اړتیا ده. د پاکستان د فوج د عام اړیکو دفتر آی ایس پی آر پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د فوج مشر دا څرګندولې د امریکا د کانګرس د یوې کمیټې مشر سینیټر جان مکین په مشرۍ کې یو پلاوی سره د ملاقات پر مهال کړي. نور تفصیل په دې رپورت کې ورو.
د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف پیاوړی او باثباته افغانستان د پاکستان په ګټه او د دواړو هیوادونو خپل منځي اړیکې د سیمې سولې او ثبات لپاره مهمې بللې دي. ښاغلی شریف دا څرګندونه د شنبه په ورځ د سناتور جان مکین په مشرۍ یو امریکایي پلاوي ته کړې چې له پاکستاني چارواکو سره په ځینو مسایلو په ځانګړې توګه د افغانستان په موضوع بحث لپاره اسلام آباد ته راغلی. د پاکستانی پوز مطبوعاتي څانګه په خپلې خبر پاڼه کې وایي چې دغه امریکایي پلاوي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د دې هیواد ځانګړی استازی ریچارډ اولسن هم پکې و. د پوز له مشر جنرال سره په دوه اړخیزو اړیکو د سیمې پر وضعیت په ځانګړې توګه د افغانستان په اړه خبرې وکړې او زیاتوي. جنرال شریف امریکایي پلاوي ته ویلي چې باثباته افغانستان د پاکستان په ګټه دی او د دواړو هیوادونو اړیکې د سیمې د سولې او امنیت لپاره مهمې دي. خبر پانه همدار اسکاګي سناتور مکین د وسلوالو سخت دریزو پر ضد د پاکستان د پوز عملیات بریالي او د ترهګرۍ پر ضد دغه هیواد د اراده ښکارندوی بللي او په سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د پاکستان او امریکا د اړیکو د مخکې دوه پړتیا ټینګار کړی دی. د جان مکین په مشرۍ امریکایي پلاوی په داسې وخت کې اسلام آباد ته سفر کړی چې په دې وروستیو کې د پاکستان او امریکا اړیکې له دې امله سړې شوي چې امریکا پاکستان ته د F-16 الوتکو له ورکولو ډډه کړې او کانګرس د هیواد ته د مرستې یو برخه هم درولې ده. له بلې خوا د کابل او اسلام آباد اړیکې هم تر پخوا ترینګلې شوي چې په ترڅ کې پاکستان په دې هیواد کې په میشتو افغان کډوالو زیر زیاتیا ډېر کړی او له نړیوالې ټولنې او یونیسیار غواړي چې د کډوالو په بیرته ستنېدا کې د مرسته او اقدامات وکړي. تر دې مخکې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن هم د پاکستان پاکستانی پوز لمشر او د دې هیواد د خارجه چارو سیکرتر اعزاز احمد چودري سره کتلیو او د سیمې د امنیت او افغانستان په اړه سره خبرې کړې وې. د خارجه چارو د وزارت په نفیس ذکر رسنوي ته ویلي چې اعزاز چودري له امریکایي پلاوي سره د پاکستان او امریکا په خپل منځي اړیکو سربیره د سیمې پر پاک افغان سرحدي کرښې د بارډر منیجمنت یا پولیس د مدیریت او یو شمېر نور مسایلو خبرې کړې.
دروونکو پم دې موضوع کې پاتې کیږو. د تورخم او پېښور په لارې ټکسي چلو موټر چلوونکي ډرایوران شکایت کوي چې پر پوله د پاسپورت او ویزې د شرط له وجې ډېر کم خلک پاکستان ته رانوزي. دوی وایي چې د دې له وجې کاروبار ډېر زیات اغېزمن شوی دی. دوی له مشال راډیو سره په خبرو کې له حکومت غوښتي چې پر پوله د ویزې شرط کې نرمي راولي. د ډرایورانو د ستونزو په اړه نور تفصیل د مشال راډیو خبریال فرهاد شینواري په دې رپورټ کې ورو.
د تورخم او پیښور ترمنځ سورلۍ وړونکي د ټکسي موټرو ډرایوران وایي چې په تورخم پوله د پاکستان امنیتي ځواکونو لخوا د سختۍ له وجې د دوی په کار هم ډېر اثر پرېوتلی دی. دوی وایي د پاسپورت او ویزې شرط له وجې اوس ډېر کم خلک د تورخم په دروازه پاکستان ته راداخلېږي او پیښور او د ملک نورو برخو ته ځي، خو دغه شمېره مخکې ډېره زیاته وه او د دوی ورسره ډېر ښه کار روان و، خو د دوی په سلګونه ټکسي موټرې ولاړې دي. په دې حکلا یو ټکسي ډرایور محمد نبی مشال ریډیو ته وایي
بس مزدوري ورکه شوی، کاروبار نشته، لکه مخکې څومره سوارلی چې وي هغه سوارلی دلته نشته، په زرګونه سوونه غوسه کوي، اوس سوارلی کمزوري شوي دي، بیماران به چې کم راتل افغانستان، مخکې وم چې 2000 بچت کول او 1000 روپۍ هم نشو کوه. مونږ وایي چې لار خلاص شي، نرمي شي، چې ډېر روان شي، کاروبار سره زور کړي.
او یو بل ډرایور امجد د خپل کار په اړه وویل
مزدوری دومره خراب شوی چې مخکې یو هفته کې هر هفته لکه ټوله ورځ پیرې کولې، اوس هفته کې دوه پیرې هم نه کېږي. نو بس هلته بس کرو باندې د پاسپورټونه خو نشته دی سیورنګ راځي. مونږ سره ټوډیانو مزدوري کمزوري شوې ده په دې وجه، ورځ کې دوه ټریپونه کو 300 روپۍ هم ګټلې، اوس خو زر پیدا کوم هم ډېرې دي. چې مالک ګاډۍ پردي نو بس یو نیم زر مالک لور کې 500 پکې هغه عجیب ورچې 100 روپۍ هم بچت نه پاتې کېږي. نرمي په کار ده، اثر پیدا کړی چې بس دغه شپږ بجې راوتې ولا ناست وي ورته.
او ډرایور محمد اغا وایي د تورخم کډکیچ لوجی په ورځینی ژوند ډیر اثر شوی دی.
په دې میاشت کې ارته سوی مکان چې دوره دې نیم تلې کور کې رښتیا خبرې کنه چې سر ته مکان چې ورو مبار دې کنه غیته مو ته 15000 روپۍ راولېګه. اگر راولېګه کنه وځ بیا چې خبره غو مکه رښتیا خبرې کنه ارته مم راول کنه قسم دې چې ودرته سوی مکان چې اوس نو غوخم دې مشکله باندې خبره ده چې لین ډیر ډیر خراب شوی دی. پاسپورت باندې پاسپورت یو د اته ایمرجنسی بیمار پیدا شي ډایرکټ هغه شي کنه دوی نه پریدي. او پاسپورت والا بسونه هغه ټول 200 کسان غم نه هغه کو 2500 3000 مثال موږ وړلې او ورته خبره 2 روپۍ 1200 پیدا کیدا ګورسانه د شپږ بجو نه راغلی مرو او زم تقریبا داسې وراله مکان تر اوسه پور کنه دوه کسان هم راونه وتله. په کار دي خو چې دومره خو چې وکړي کنه مثال خیر کنه زنانه پریدي چې پاسپورت والا خو چې پاسپورت والا خو بیرغه نه پریدي کنه چې بیمار لک سختي هغه پریدي کنه او چې کوم بیماران هغه کنه مثال خو را پریدي کنه.
یاد دی وی چې پاکستان د جون وړومبۍ نیټه نه سفري اسناد نه لرونکو افغان وګړو باندې د تورخم په پوله پاکستان ته پر داخلېدو بندیز لګولی دی. او بیا د جون په 12 نیټه په تورخم کې د گیټ لګولو په معامله هم د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته رامنځته شوې وه او دواړو خواوو ته پکې مرګ ژوبله اوړېدلې وه، خو اوس دغه شخړه ختمه شوې ده او د پاسپورټ ویزه شرط برقرار دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
درنو اودونکو زوس کراچی ته. په کراچی ښار کې یو پاکستانی هندو خبریال صاحب خان اوټ تور لګوي چې په خپل دفتر ایسوسییټډ پریس اف پاکستان کې مشر ورسره لومړی تعصب کو او اوس ورته ګواښونه کوي. هغه له چارواکو او بشري حقوقو له ادارو غوښتي چې ژوند او کار یې وژغوري. د نوموړي د دفتر مشر مطبوعاتو سره په خبرو کې پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي، خو د سند چارواکي وایي چې د دې مسلې په حل بوختي. بشیر گواخ نور تفصیل سره.
د پاکستان سرکاري خبري اژانس اسوسییټډ پریس اف پاکستان کراچي دفتر کې کارکونکي هندو خبريال صاحب خان او ډوای چې لیکل راهسي هغه سره د شوي تعصب پاړه خبري پیل کړي د دفتر مشر ورته ګواښونه کوي. د سند د دادو سیمې سره تعلق لرونکي صاحب خان اوډ درې میاشتې مخکې په یاد دفتر کې کار پیل کړ. نوموړی نن مشال ریډیو ته وویل چې په لومړي سر کې د دفتر مشر ورته وویل چې بیلو لوښو کې به ډوډۍ خوري.
ما په خپل بیلکړي ګیلاس کې اوبه څښلې، یو مات کا بیره کړی و هغې کې به ما ډوډۍ خوړله، چې کله روژه راغله او دوی ما ته ډوډۍ راکوله نو راته یې وویل چې له دفتره به بهر وخوره. بهر مې ډوډۍ وخوره.
صاحب خان وایي چې کله نوموړی تنګ شو او په دې اړه یې خبرې کول پیل کړې نو د دفتر مشر چودري اسلام پرویز ورته لومړی په ټلیفون او وروسته مخامخ ګواښونه وکړل. داغه په خبره کراچی کې هر ورځ مرګونه کیږي نو دی او کورنۍ یې وویرېدل چې هسې نه مذهبي سختدریز ورته نقصان ورسی.
دلته یو پروګرام و د اقلیتونو د حقونو په اړه. ما په هغه کې خبرې وکړې چې تاسې د عمومي حقونو خبرې کوئ. ما په خپل دفتر کې خوراک ته نه پرېږدي. کله چې زه ډېر په تکلیف شوم نو ملګرو ته مې وویل خو زما د دفتر مشر د مسلې د حل پر ځای پر ما نور فشار اچول پیل کړل. د دې فشار له وجې زما میرمن هم ناروغه ده. د نفسیاتو له ډاکټره دوایانې اخلي ځکه چې ویریږي چې هسې نه موږ ته به څوک نقصان ورسوي.
صاحب خان په دې اړه د خبریالانو اتحادیه او د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن کې شکایت هم کړی. دغه دفتر مشر زهرا یوسف نن مشال ریډیو ته وویل چې د اقلیتونو سره دغه سی کار کې دل کومه نوې خبره نه ده خو دوی یې د مخنیوي کوشش کوي.
مونږ اسوسییټډ پریس سرکاري خبری ایجنسی ته په دې اړه لیکلي دي. هغوی مونږ ته په رسمي ډول ځواب نه دی راکړی خو د دغه سی پیښې لکېدو انکار کوي. خو مونږ ته معلومه ده چې پاکستان کې ادارو کې اقلیتونو سره داسې کیږي. مونږ د ادارو ته همیشه خپلې اندېښنې په لیکلي شکل وړاندې.
صاحب خان مشال ریډیو ته وویل چې دی د دفتر له تعصبه دومره تنګ شو چې رخصت یې واخیست. داغه په خبره غواړي چې د دفتر مشر یې د دې ضمانت ورکړي چې بیا به نه ورسره تعصب کیږي او نه به هم ګواښل کیږي. د سند د وزرالا د کلتوري چارو سلاکار او دغلته د پیپلز ګوند لخوا د صوبایي اسمبلی غړي شرمیلا فاروقی مشال ریډیو ته وویل چې د دې مسلې په حل بوخته ده.
زه پر هغه څه چې د سره پیښ شوي ډېره خفه یم. دی باید د خپل ژوند او مذهب په اړه له کومې ویرې بغیر کار وکړي. زه به د اسوسییټډ پریس آف پاکستان کراچۍ دفتر مشر اسلم پرویز سره خبرې کوم. خو زه اصلا غواړم چې د صاحب خان سره یو ځای لاړ شم. ما صاحب خان سره په دې اړه خبرې کړي دي. هغه اوس په چټه دی خو له اختر وروسته ورسره زه یو ځای دغه دفتر ته ځم. زما تک به صاحب خان مطمئنه کړي او دغه دفتر والو ته به دا پیغام ورکړي چې اقلیت سره تعلق لرونکي ورونه هم زمونږ په شان دي. دوی سره باید هیڅ قسم تعصب ونشي.
پاکستان کې تر ټولو ډیر هندوان په سند کې اوسي چې شمیر یې لکونو ته رسي. په دې روسیو کې له دې صوبې څخه د هندوانو جینکو په زور مسلمانول او ودول او د مذهب په بنیاد د زور زیاتی نور رپورټونه هم ورکړل شوي دي.
مشیر گواخو چې تاسو رپورت وړاندې کول. د نوو دونکو د امریکا د بارنو چارو وزارت د 2014 کال انساني قاچاق په اړه په خپل کلنی رپورت کې ویلي چې پاکستان د مخ په زیاتېدونکو انساني قاچاق پر ضد د هڅو پوره سرګندونه نه ده کړې او په هغه هیواد کې انساني قاچاق اوس یوه لویه مسله جوړه شوې ده. خو د پاکستان حکومت دا هر څه ردوي. تفصیل انیس اجمل وړاندې کوي.
د انساني قاچاق په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2018 کال په رپورت کې پاکستان د ښځو سړو ماشومانو په زور د مستوري او ناجایزه جنسي تعلقاتو لپاره د قاچاق په برخه کې د یو انتقالي ځای او منزل په توګه یاد کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د 2018 کال انساني قاچاق په رپورت کې ویل شوی دی چې په پاکستان کې د انساني سمګلینګ تر ټولو لویه وجه د قرضې په بدل کې مستوري ده. رپورت وړاندې لیکي چې په پاکستان کې د قرضې په بدل کې د مستوري ورکولو مسأله د پنجاب او سند وروسته اوس په خیبر پختونخوا بلوچستان کې هم پیدا شوې ده. د بلوچستان د بشري حقوقو کمیشن مشر طاهر حسین وایي چې په تیرو شاوخوا دوه ورځو کې سده پاسه 313 کسان د ایران په پوله د نیولو وروسته پاکستان ته سپارل شوي دي.
پاکستان چې کوم ذمہ داریاں دي د ایف ای اے د خلکو منوال ده او په دغه کې هیڅ کمی نظر راغلی. یو اندازه دا ده چې تقریبا په 15 کال کې 2,00,000 سره بالا کسان تللی ده. د پاکستان نن هم ایون نن پرون هم 153% چې دا پرون نیول شوی و د بارډر ایران والا وداؤٹ ویلڈ ډاکومنٹس واپس حواله کړل پاکستان ته. وړم ورځم 130 کسان واپس کړی و. نو دا ټرافیکنګ خپل په ځای کې رپورٹ دا بالکل درست ده.
د امریکا د انساني قاچاق پر رپورٹ کې ویل شوی دی چې د پاکستان نه قاچاق شوی اکثر ماشومان ایران ته د خیر غوښتلو لپاره استول کیږي. د انساني قاچاق پر ضد کارکوونکي ادارې ساریم برني ٹرسٹ مشر ساریم برني بیا وایي چې د پاکستان حکومت د انساني سمګلنګ د ختمولو په برخه کې پاتې راغلی دی.
د امریکا
دا راپور بالکل سم دی. دا مال له موږ سره یوه جنۍ ده چې خاوند یې ایران ته قاچاق کړی وه. دغسې د سریلنکا نه قاچاق شوی یو هلک له خپلې 4 کلنې لور سره په ایران کې نیول شوی دی او اوس زموږ په اداره کې موږ سره دی. د پاکستان پولې ډېرې کمزورې دي. دلته په انساني قاچاق کې د ایران او پاکستان ځواکونه او سمګلران سره یو ځای وي. زما د اندازې تر مخه د پاکستان هر کال لږ تر لږه 15,000 کسان نور هیوادونو ته قاچاقیږي.
د امریکا د انساني سمګلنګ پر رپورٹ کې ویل شوی دی چې د پاکستان وفاقي حکومت پنجاب او خیبر پختونخوا صوبو د انساني سمګلنګ په برخه کې قوانین هم جوړ کړی دي، خو پاکستان د مخ په زیاتیدونکو انساني قاچاق د ختمولو لپاره د هڅو پوره څرګندونه نه ده کړې. سریم برني وایي چې په پاکستان کې د انساني سمګلنګ په څیر د مختلفو جرمونو پر ضد جوړ شوي قوانین یوازې د عام ولس د ویرولو لپاره جوړ شوي دي.
څوک به څوک نیسي، ځکه چې نیولو والا او مجرمان خو یو ځای کار کوي. په پاکستان کې یوازې بې ګناه عام ولس د شک په بنیاد د پیسو لپاره نیول کیږي. د سمګلرانو په باره کې چې موږ ټولو ته معلومه ده، نو بیا امنیتي ځواکونه څنګه نه دي خبر؟
د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید بیا وایي دا خبرې ناسمې دي چې په پاکستان کې د انساني قاچاق د ختمولو لپاره مناسب ګامونه نه دي پورته شوي.
پاکستان د انساني قاچاق د ختمولو لپاره تر ډیره ګامونه پورته کړي دي. د انساني سمګلنګ دغه معامله چې دومره پیچلې سوې ده، نو د هغې بنیادي وجه له پاکستانه د هغو کډوالو په غیر قانوني توګه وتل دي چې د دغه هیواد شناختي اسناد یې پخوا ترلاسه کړي وه. په پاکستان کې د انساني سمګلنګ د ختمولو لپاره پر نویو قوانینو کار روان دی. اوله دا چې د پاکستان موجوده حکومت په ځکنیو او سمندري لارو د امنیت ښه کولو لپاره هم کار کوي.
د انساني قاچاق په اړه د 2018 کال امریکایي رپورٹ کې ویل شوی دی چې په پاکستان کې د انساني قاچاق وجه د پوځي عملیاتو قدرتي آفتونو له کبله په لویه کچه د خلکو بې کوره کېدل هم دي.
انیس اجمل بچی تاسو ته رپورٹ وړاندې کول او په همدې موضوع کې پاتې کیږو. افغان حکومت د انسانانو قاچاق د مخنیوي لپاره د سیمې او نړۍ د یوې ګډې پالیسۍ په جوړولو ټینګار کوي. په دې اړه نور تفصیل د یوسف خان زدران په دې رپورٹ کې ورو.
د افغانستان اجرایه ریاست د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کلنی راپور په غبرګون کې وایي چې هیواد یې د انسانانو د قاچاق سرچینه نه ده او دا غي د ترانزیت موضوع هم د سیمه او نړۍ هیوادونو اړوند ګرځي. د اجرایه ریاست د ویان مرسیال جاوید فیصل د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انسانانو قاچاق د مخنیوي لپاره اړتیا ده چې د سیمه او نړۍ په کچه یو ګډه پالیسي جوړه شي. د ښاغلي فیصل په باور له دې پرته یوازې د افغانستان هڅې په دې برخه کې نتیجه نه ورکوي.
افغانستان منبع قاچاق انسان نه
دی. وایي افغانستان د انسانانو د قاچاق سرچینه نه ده او دا غي ترانزیت یو بحث دی چې د سیمه او نړۍ د هیوادونو اړوند ګرځي. د انسانانو قاچاق د افغاني او انساني ارزښتونو خلاف کار دی او افغان حکومت یې پر وړاندې مبارزه کوي، خو دا غي د لمنځه وړلو لپاره اړتیا ده چې ګډه پالیسي جوړه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په تازه خپور شوی کلنی راپور کې راغلی چې افغانستان د ترانزیټي مسیر او د انساني قاچاق د مقصد سرچینه ده. په همدې ډول په راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د قاچاق تر ټولو ډیر قربانیان ماشومان دي چې ورڅخه په سوال غوښتنه جنسي سوداګري د غالیو او خښتو جوړولو په فابریکو، نشه یي موادو په قاچاق او ځینو نورو مواردو کې د افغانستان دننه اروپا او جنوبي اسیا هیوادونو کې استفاده کیږي. 15 میاشتې وړاندې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویلي چې ډیر افغان ماشومان د اقتصادي کمزورۍ او د عامه پوهاوي د کموالي له کبله درانه کارونه کوي او په همدې ډول بهرنیو هیوادونو ته قاچاق کیږي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي اړتیا د دې ده چې د ملي یووالي حکومت د انسانانو د قاچاق عوامل پیدا او د لمنځه وړلو لپاره یې هڅې وکړي. د بشري حقوقو د ساحوي دفتر مشر شمس الله احمد زی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زیاتره اساسي عوامل چې انسان د قاچاق د زیاتېدو لامل ګرځېدلی په افغانستان کې اولګره بېکاري ده، بېوزګاري ده، دې ترڅنګ د قانون خنه تطبیق دي چې زه یې لمن په دغه پارلمان باندې دولت خلکو ته سالمه مشروعیت پیدا کی کار پیدا کی بل اخر هغه کسان چې د جنایت باندې لاس پورې کی دا غوسره دې قانوني چلن شي هغه دې ادلي تعقیب باندې ونیږي.
په همدې حال کې په افغانستان کې د کډوالۍ نړیوال سازمان هم ټینګار کوي چې باید په افغانستان کې د انسانانو د قاچاق مخه ونیول شي. د دغه سازمان د اماریکو مسول ازادي راډیو ته وویل چې حکومت کولای شي د سختو اقداماتو په ترسره کولو په افغانستان کې د قاچاقبرانو د فعالیت ساحه محدود کړي.
نروندونکو هم دې سره وخت شوه دی په پیښور کې د سحر لس نیمې بجې. انیس اجمل هم په سټوډیو کې موجود دی. له هغې نه د خبرونو لنډې زور.
د خیبر پختونخوا د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې ویلي په چترال کې د سیلابي اوبو نه د اوو کسانو مړي ترلاسه شوي او 27 کسان اوس هم په اوبو کې لدرکه دي. چارواکي وایي په سوابه کې د بارانونو له وجې د یوې ودانۍ چپ راغورځېدو له امله دوه چینایي وګړي مړه او د مردان په خوړه بانډه سیمه کې بیا د یو کور چپ راغورځېدو په پیښه کې دوه ښځې زخمیانې شوي دي. د پاکستان د پوځ مشر ویلي باثبات او پیاوړی افغانستان د پاکستان په ګټه دی. د پاکستان فوج د اطلاعاتو څانګې اس پی آر لخوا نن مشال ریډیو ته پر رالېږل شوې خبر پاڼه کې ویلي شوي دي چې جنرال راحیل شریف ته خبرې پرون په راولپنډۍ کې د امریکایي پلاوي مشر سینیټر جان میکینټ سره د ملاقات پر مهال کړې دي. د پاکستان سرکاري خبري ایجنټس اي پي پي کراچي دفتر کې کارکونکي هندو خبريال صاحب خان تور پورې کړي چې د دفتر مشر ورته لا غیرستو غوښنه کوي چې د لخپل ځان سره د مذهبي تعصب په اړه خبرې پیل کړي. د اي پي پي د کراچي د دفتر مشر لپاره د مشال ریډیو ته سنوي ویلي. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید وایي د خبرې ناسمې دي چې ګنې په پاکستان کې د انساني قاچاق د ختمولو لپاره مناسب ګامونه نه دي پورته شوي. یاد دي چې په دې وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انساني قاچاق په اړه د 2018 کال په رپورټ کې پاکستان د انساني قاچاق په برخه کې د یو انتقالي ځای او منزل په توګه یاد کړی دی. د ترخم او پیښور ترمنځ سورلی وړونکي د ټیکسي ډرایوران وایي په ترخم پوله د پاکستان امنیتي ځواکونو د سختې له وجې د دوی کاروبار اغېزمن شوی دی. پرون د یو ټیکسي ډرایور محمد نبی مشال لیډیو ته ویل د افغانانو لپاره د ویزو شرط له وجې اوس ډېر کم خلک د ترخم په دروازه پاکستان ته داخليږي. د عراق په سرخار بغداد کې 214 پلسونه کسان وژلي او زخمیان کړي. چارواکو ویلي په نننۍ بریدونو کې د یوې پیښې ذمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې ده. او ملګرو ملتونو د بنگلاديش په ډاکا کې دا وروستیو ترهګر بریدونو غندنه کړې چې پکې شل یرغمل شوي کسان او 2 پولیس افسران وژل شوي دي.
انیس اجمل بچ د خبرونو لړنیزې تاسو ته وړاندې کولو. زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبريال سیراج زهیر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټې کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
نن جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د جمعې په ورځ د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو صلاحکار سرتاج عزیز یو غیر ملکی نشریاتي ادارې ته د مرکې ورکولو په وخت ویلي وو چې د ټولو وسلوالو پر ضد په یو ځای د کاروایۍ او د تیزو اقداماتو له کبله پاکستان کې د وسلوالو ډلو لخوا جوابي حملې زیاتې دي شي. د ادارې په وینا کوه کتل شینو دی کې سشک نشته چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې پاکستان د شپېتو زرونه زیات انساني قرباني ورکړي او دا خبره د امریکې په شمول ټول نړۍ منلي هم ده. ادارې زیاتوي چې اوس د امریکې لخوا د ډو مور غوښتنه کیږي او ویلي دي چې د خیبر پښتونخوا حکومت ته د پښتنو وکړي شي چې حقانی مدرسې ته یې ولې فند ورکړي. لکه چې داسې ښکاري امریکا د پاکستان په کورنۍ معاملې کې مداخلت کوي. ادارې اخیری کې وایي باید چې امریکا او ټول نړۍ د پاکستان مجبوري او د پاکستان قرباني په نظر کې وساتي او پاکستان له هم پکار دي چې د سفارتکاري په ذریعه ټول نړۍ ته د ترهګرۍ خلاف جنگ او د دې د اهمیت او ګټې تاوان په حق لا خبرتیا ورکړي. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکو اج ورځپاڼه خپلې ادارې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په احکاماتو لیکلي او وایي چې وزیر اعلی پرویز خټک په سرکاري اسپیتالونو کې د عملې د کمی پوره کولو سره سره د اسپیتالونو لپاره د طبي آلاتو د فوري پراهمۍ حکم ورکړي. ورځپاڼه مخکې لیکي چې د وزیر اعلی د احکامات د ستاینې وړ دي خو وزیر اعلی پکار دي چې د اسپیتالونو ناڅاپه دورې وکړي. او د عملی پر ځای د مریضانو او د هغوی د خپلو خپلوانو نه تپوسونه وکړي، نو دا شان به ټول حقیقت د وزیر اعلی په وړاندې راشي. د ادارې په وینا چې د صوبې په هسپتالونو کې د اصلاحاتو نتیجې تر اوسه ځکه مخې ته نه دي راغلي چې ذمهوار خلک خپل ډیوټي په ښه شان نه ترسره کوي، او چې کله هم یو مهم شخصیت د هسپتالونو دوره کوي نو دغه ذمهوار خلک د سرکاري عملی په ذریعه بریفینګ ورکړي، او د دې ویناوي چې په هسپتال کې هر څه سم دي. اداریا اخری کې لیکي چې وزیر اعلی دې د هسپتالونو دورې کولو وروسته د هغه ذمهوار خلکو پر ضد ګامونه پورته کړي څوک چې خپلې ډیوټۍ په ښه شان نه ترسره کوي، نو دا شان به د اصلاحاتو نتیجې اولس ته ورسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. فرایډی ټایمز مجلې د خیبر پختونخوا په کوزدیر کې د اختر په موقع د انتظامی لخوا د ماشومانو د لوبو د ټوپکو او تماچو په خرڅولو د بندیز، او ګارډین وسپانی د ایران لخوا اغوان کډوال شام ته د جګړې لپاره د لیګلو په موضوعاتو راپورونه خپاره کړي دي. شاهین بونیری د دغو مقالو مهمه برخه وړاندې کوي.
فرایډی ټایمز مجلې په یو راپور کې لیکلي دي چې د خیبر پختونخوا د کوزدیر انتظامیه د اختر په موقع د ماشومانو د لوبو په ټوپکو او تمانچو بندیز لګولې دي. انتظامیه ویلي دي د میندو پلارانو لخوا ورته خواست شوی وو چې دغه بندیز عملی کړي ځکه چې د دې سره ماشومان تشدد لور ته مایله کیږي. په دیر کې ځینې دکاندارانو د ماشومانو د لوبو ټوپکې او تمانچې د خرڅ لپاره ایښي دي. یو دکاندار مجلې ته ویلي دي چې د اختر نه وړاندې دغه توکي اخیستي دي او په اختر کې به خرڅوي. بیا ځینې دکانداران داسې هم دي چې د لوبو ټوپکې او تمانچې نه خرڅوي او وایي چې دې سره ماشومان جرمونو کولو او تشدد ته مایله کیږي. په خیبر پختونخوا کې د هنر کور او سواستو آرټس اینڈ کلچرل سوسایټي وخت په وخت د ماشومانو د لوبو د ټوپکو او تمانچو پر ضد کمپاینونه هم کړي دي، او په اولس یې غږ کړی دی چې ماشومانو لا د اختر په موقع د دغه پر ځای قلمونه، کتابونه او یا نور د لوبو سیزونه واخلي. بلخوا ګارډین ورځپاڼې په یو راپور کې لیکلي دي چې ایران هغه افغان کډوال په شام کې د جګړې لپاره تلو ته مجبوره کوي چې د شیعه مسلک سره تړاو لري. ورځپاڼې په خپلو پلټنو کې معلومه کړې ده چې دغه افغان کډوالو مالی وضعیت کمزوری دی، بې کوره دي او له ټولنې څخه راشو کول شوي دي. همدغه وجه ده چې دوی یو خوا پیسو ته اړتیا لري او بلخوا د خپل ژوندون لپاره څه مرام او معنا هم غواړي. په کابل کې د ایران د سفارت یو چارواکي ورځپاڼې سره په خبرو کې دغه تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې دوی په افغان کډوالو په شام کې د جګړې لپاره فشار نه اچوي. خو د ورځپاڼې لخوا شوې پلټنې ښایي چې د دغه کډوالو شام ته د لیګرو لپاره ایران د زور نه کار اخلي او زرګونه میل لري داسې وطن ته لیږي چې شاید بیا د هغه ځای نه راستانه نشي. یو کډوال ورځپاڼې ته ویلي دي چې د شام جګړې لپاره ورته ایران د اوسېدو اجازت نامه او د میاشتې په سر 1500 امریکایي ډالره تنخواه ورکوي. د زیاته کړې ده چې ډېر افغان کډوال شام ته د پیسو لپاره ځي.
دا مشال ریډیو ده.
درنو ودونکو، ایکسپرس ټریبیون او ورځپاڼې په یوه اداریه کې لیکي په پاکستان کې د انټرنیټي جرایمو یا سایبر کرایم بل د منظوري نه وروسته داسې څرګندېږي چې ځینې خلک په دغه هیواد کې د بیان ازادي نه غواړي. د ادارې نورې برخې درته انیس اجمل وړاندې کوي.
ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼه په خپله اداریه کې لیکي هغه یو کار چې حکومتونه یې سخت یارولی دي هغه انټرنیټ دی. اداریه لیکي د پاکستان په ګډون ځینې هیوادونه چې انټرنیټ ته په سخت نظر ګوري اکثره انټرنیټ ته د رسایي محدودولو لپاره ګامونه پورته کړي، خو بیا د انټرنیټ استعمالونکي په یو څو منټونو کې دننه انټرنیټ ته د لاسرسي لپاره نورې لارې راوباسي. روسپانه لیکي په دې وروستیو کې د اطلاعاتو او مواصلاتو لپاره د پاکستان د سینټ سټینډینګ کمیټې په غونډه کې د انټرنیټي جرایمو بل پاړه خبرې شوې دي. د جون په 9مه د سینټ سټینډینګ زیلی کمیټې حکومت ته وړاندیزونه کړي دي چې باید حکومت په دغه بل کې پر هغو نقطو چې ورته لانجمنې وایي او دا چې متعلقه برخوالو سره به په دې لړ کې کار کوي بیا له سره غور وکړي. ادارې لیکي دا خبره د پام وړ ده چې د پاکستان د مواصلاتو ادارې د ذیلي کمیټې په غونډه کې د نه ګډون ویلي دي. ادارې لیکي د انټرنیټي جرایمو بل کې څلور مادې یعنی اتلسمه، یوویشتمه، دویشتمه او تیشتمه په مجموعي توګه لانجمنې ګرځول شوي دي او په ایواني زری کې پې باسم شوی دی. خو اوس د سینېټ ذیلي کمیټې د برخوالو نه غوښتنه کړې ده چې د اصلاحاتو لپاره دې خپل وړاندیزونه وړاندې کړي چې دا شان کمیټې خپل سفارښتونو ته حتمي شکل ورکړي او د سینېټ په بله غونډه کې وړاندې کړي. ادارې لیکي سایبر کرایم بل د انټرنیټي نظام د امنیت ختمولو لپاره د جوړ شوي عمل نه څه کم نه دی. له دې بل سره د پرنټ او الکترونیکي میډیا ترڅنګ د انټرنیټ استعمالونکو پر ضد حکومت ته د مختلفو اختیاراتو موقع په لاس ورځي. ادارې لیکي په پاکستان کې د بیان ازادۍ ته ډېر ګواښونه ورپېښ دي خو پاکستانیان به د بیان ازادۍ د حق خوندي ساتلو لپاره پوره هڅې وکړي.
انیس اجمل بچه د ایکسپریس ټریبیون د ورځپاڼې د یوې ادارې مهمې برخې تاسو ته وړاندې کوله. درنو اوریدونکو، د تاریخي آثارو کارپوهان وایي د سوات په بریکوټ سیمه کې تازه آثار ښایي چې دغلته سنه 2000 کاله زوړ د سکندری اعظم د وخت یو یوناني ښار وو چې هغه پکې د سوخ لپاره ژوند کړی وو. دغه کارپوهان دا هم وایي چې باید په ولس کې د تاریخي ځایونو په اړه پوهاوی پیدا کړل شي او دغه ځایونه محفوظ وساتل شي. پر دې اړه نور تفصیل له فرخند اسد نور.
لرغونپوهان وایي دوی په سوات کې د یو یونانی ښار آثار موندلي دي او دا څرګندوي چې دغه سیمه په زرګونو کاله زاړه تاریخي آثار لري. دغه آثار د یو ایټالوي مشن چې په پاکستان کې په تاریخي آثارو کار کوي د پاکستاني لرغونپوهانو په مرسته د سوات بریکوټ په بازیره سیمه کې کیندلې دي. په سوات کې د کلتوري چارو یو کارپوه شوکت شرر وایي د بازیره په شمول د سوات یو شمېر سیمې داسې تاریخي آثار لري او باید په قانوني توګه وکنستل شي.
په بار کې دا یو تعویل دی چې کله سکندر اعظم راغی او دې راپورته نو دې په بازی را کې د سوه تیر کړی او د یو سپه زلال یې نو هغه تلې او په پورته نو هغه چې کله دې تکې سره لا کې تور چې نو دغه پیر سر ورته وینو ال تکې هم د دې یو خار سال نو هغه سقو نو د ولای شي او سره نو ټول به وحدي او نو چې دا غزګې دا فوج نو راغله نو واپس سره ولې جهاز
تاریخ پوهان دا هم وایي د دغو آثارو پوره پلټنې لانه دي شوي خو داسې معلومیږي چې په بازیره کې دغه اوسنی مندل شوی آثار سناسه 2000 کاله پخوانی دی. په سواد کې د تیرو دیر شونه د زیاتو کلونو راهیسې د ایتلی د یوې ادارې مشر ډاکټر لوکا ماریا چې دغلته د تاریخي آثارو ته کیندلو او د دې د خوندي ساتلو لپاره کار کوي وایي د په سواد کې ډیر وخت تیر کړی او د دغه آثارو معلومیږي چې سواد او د خیبر پښتونخوا نورې سیمې ډیر زوړ تاریخ لري خو باید د کیندلو سره سره په خوندي ساتلو هم زیات کار وشي او په ولس کې په دې اړه پوهه پیدا کړل شي.
خلک باید پر دې پوه کړل شي چې دوی څومره تاریخي ځایونه لري او بل خبره چې ډېره ضروری ده په سوات او نورو سیمو کې د غیر قانوني کیندنو مخنیوي وشي او باید د سوات په شمول د نورو تاریخي ځایونو د خوندي ساتلو لپاره کار وشي. دا کار به د قانوني کیندنو په زیاتوالي په دغه ځایونو کې د سرکاري ادارو او د لرغونپوهنې د محکمو په موجودګۍ کې ترسره کیږي.
د تاریخي آثارو کارپوهان وایي د خیبر پښتونخوا په شمول باید په هغو ټولو سیمو کې د ولس لپاره داسې پروګرامونه وشي چې دوی په خپلو سیمو کې د تاریخي ودانیو د اهمیت نه خبر کړل شي او دغه ځایونه د سیلانیانو لپاره خوندي وګرځول شي.
فرخند اسد وجیتا سره رپورټ وړاندې کول. درنو دونکو، اوس وخت شبې دی د ونیز خبرونې د سولې په لور. دا ځل د سولې په لور خبرونه کې د سختدریزي د مخنیوي لپاره د ټولنیزو مطبوعاتو یا سوشل میډیا پر رول خبرې کوو. د دې پروګرام کوربه بشیر غوښته.
د سولې پر لور
زه بشیر غواکی مونند د سولې پر لور خبرونه کې پر دې غږیږو چې پښتانه څنګه کولای شي د ستونزو حل د خبرو للارې راوستلو لپاره ټولنیز مطبوعات په سمه توګه وکاري.
عزیزان، زه دلته په کابل کې موټر مینځلو ته درولم
نو دل تماشومان را منډې کړې وې موږ غواړو چې ستاسو پیزار چې دی دا رنگ نو دلته کسان نه نفر دي تاسو ګورئ دا ماشومان دا نه نفر دوی غواړي چې هر یوې رنگ کې بیا د دې جنجال شو په دې باندې چې نه زی رنګ هم زی رنګ هم دوی ته ما جرګه مې ورته جوړه کړه جرګه مې داسې جوړه کړه چې ښه اوس تاسو په ګډه فیصله وکړي چې څوک دا رنگ کې په دې هیله چې هغه مشران چې په دې وطن کې ناست دي هغه هم په هغه مسایلو کې چې هغه د ولس د خدمت کاري یا د بل داسې څه مسلې د دې ماشومانو نه زده کړه وکړي او د دې په شان
دا پر ټولنیزو مطبوعاتو کې د ډیر فعال انځورګر حمدالله ارباب هغه ویډیو دا چې پر فیسبوک کې پورته کړې ده دی ویډیو کې خودل شوی چې ماشومان څنګه یو خپل منځي مسله د خبرو للارې لنخت پرته ختمي ارباب په دې اړه د سولې پر لور خبرونه تول
ډیر ماشومان راغلل د سپلای چی رنګي نو اوله کې کوم هغه سره دا خبر اوکړه به رسته مې راغی فکر ته دا راغلی چې راته دا پیغام سړی د نور سره شریک کینو موبایل را سره او دا غینه په استفاده مې دا ټول جریان ریکارډ کو هغه نه بیا خپل کې مشوره وکړل او هغه اخر نتیجه دې تر اورسېدل چې ټول ویل چې دې کې دوه ماشومان چې دي د یو مور مړه د خپل اقتصادي حالت هم ډیر زیات زمونږ نه خراب دي نو زی یو سپلای دی یو رنګ کې بل دی بل رنګ کې نو بیا دا غینه زما پیغام خلکو ته داو چې مثلا ځنې مسایل سره چې موږ په ټولنه کې یا سوند سره مخ کیږو نو دا د ماشومان لري خو مثال دی د پاره چې دې کولې شي د خبرو اترو د لارې د مشورې د لارې هغه سوند د پاره حل پیدا کی په ګډه سره چې هغه څنګه وایي چې نه سیخو سوې نه کباب
د سولې پر لور
که څه هم اکثر پښتنو سیمو کې انټرنیټ ډیر ښه نه دی خو د نوو موبایل فونونو چې انټرنیټ لري د ډیر استعمال کبل خلک ټولنیز مطبوعات ډیر کاروي په ټولنیزو مطبوعاتو کې فیسبوک تر ټولو ډیر کارول کیږي د فیسبوک د شمیرو تر مخه پاکستان کې خوښه 15 میلیونه او افغانستان کې نږدې 1 میلیون خلک دغه پاڼه کاروي پیکور کی مدنی فعال او د ټولنیزو رسنیو کارون کی سنا اعجاز وای فیسبوک او ټوئیټر یوازې د ملګرو سره د ټوک ټکالو او اړیکو پاللو ځای نه دی بلکې د جګړو د مخنیوي لپاره هم په ډیره ښه طریقه کاریدل شي
موږ نه څنګه چې د خلکو سره دوستانه او ملګرتیا سره شریکو بلکې موږ د امن او د رغه خبرې هم په دیوانې کول شو موږ خپل پیغامونه د دې د لارې هم تاسو ولې شو چې ټول نه مهمه خبره دا ده چې دی وخت په دنیا کې چې په کوم ملکونو کې د امن مطلب امنیت په نشته دا ټول خبره پکار دي نو ان څه چې کوم دا کار دی چې دی چې لکه د پاکستان مثال ورکم لکه د افغانستان مثال ورکم چې په دې کې ځوانان د دې خو استعمال هم ډیر زیات داسې خلکو ته د انسانیت څو نه مهم دی د انسانیت دلاري موږ خلکو ته خطر غمونه شو او د امن لپاره څه کار کول شو لکه د دې شیخ داسې خبرې چې هغه کې موږ د مذهب د رنگ او نسل د سلو د مذهب او سره او سره د قومیت د دین په بلاتر د انسانيت د بارو څخه د ګاکول
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ د ټولنیزو مطبوعاتو اکثره ویب سایټونه د خبرونو تصویرونو او ویډیوګانو د شریکولو لپاره کارول کیږي پر فیسبوک او ټوئیټر هشټګ د خبرشو موادو د لټون لپاره کاریږي په دې روسو کې د پښتو ژبې د مشهور سندرغاړي کرن خان د سندرې باچا خانی یو هشټګ ډیر مشهور شو د دې مقصد خلکو ته د باچا خان د عدم تشدد د مبارزې او له جنگونو د لاس اخیستو په اړه لارښوونه شوی و په اړه حمدالله ارباب وای
موږ چې د باچا خان بابا د وخت سره د خپل وخت پرتل کوو موږ ډېر امکانات لرو هغه وخت کې به بابا سملګری به ورسره پیدل ګرځېدل به په سایکل وبتل مخکې به کس نه ګوچ خلک راټول کی بیا د یو ورشي خبر اورته و کی نو امکانات نو اوس موږ سره د ټول امکانات شته انټرنیټ لرو هر څه سره په لاس کې لکټول نه لیدا هغه د باجا خان بابا چې کوم ټولنیز ژوند او هغه په ټولنه کې کوم ریفورم یا اصلاحات راوستل، د بدو دودونو مخنیوی کو او ټولنې ته د خیر پیغام ورکو، د روغې جوړې خبرې کول، د تربورولۍ او د غیرت په نوم چې کومې بدبختۍ وي د هغې مخنیوی کو، نو هغه ټولې خبرې د باچا خانې د عنوان لاندې یا د دغې نوم لاندې موږ غواړو چې مثلا بیا بیا تکرار د فیسبوک د لارې خپل ملګرو سره شریک کړو، خپل ولس ته خلکو ته ورسوو.
غفتنو داسې خوارو زار ولي په سملار شې بیلار ولي، سوچ خو موږ ته ستاسو د سوچ ترجماني په کار ده، باچا خانې په کار ده.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې اوریدونکو، اجمل ستانکزی په فیسبوک د خپلو توندو او سپینو خبرو لپاره مشهور دی. دی وایي ټولنیزو مطبوعاتو خلک خبرو اترو ته په هڅولو سره له ټوپکه راګرځولې دي. دی زیاتوي چې کله خلک د یو بل سره خبرې وکړي نو ډېرې ستونزې حل شي.
ټول انسانان یو ډول فکر نه لري، او بیا افغانان خو مونږ خو د ډېرس کاله په جنگونو کې ولو، په جنگونو کې رالو شو، دومره خبره باندې مونږ جنگ دی. دا ډېره غټه بریا ده چې دوی د ټوپک په ځای په خبرو جواب ورکوي، ولو که هغه اختار مې، ولو که هغه سپکې خبرې مې. دا ښه ده، دا زما زه فکر کوم غلطه کامیابي دا ده چې اوس خلک له دې خبرو سره عادت کېږي چې د ځان مخالف خبرې مو واوري. پخوا مونږ حتی اورېدلی شو د ځان مخالف خبره، د خپلې عقیدې یا د خپل افراطي نظر مخالف خبره مونږ نه اورېدله، نه مو منله. خو اوس چې مونږ ګورو ډېر وخت غټ افراطیان د خلک په پاڼو باندې لاندې د هغوی د نظر خلاف خبرې ورته دي کې هغوی څه نه شي کولی. دغه یو ډېر لوی پرمختګ ده. دا خپل ښیي چې په خلکو کې مې لږ لږ زغم راغلی ده.
د سولې پر لور
د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې اوریدونکو، د پښتو ژبې لیکوال نومان دوست هم په فیسبوک ډېرې لیکنې کوي. هغه وایي د لیکنو مقصد خلک سولې ته هڅول او له جګړو څخه نفرت کولو ته رابلل دي. له دمې وپوښتل چې آیا لیکنې اغیز لري. هغه وایي
وده ورکړې د ځوان کلتور تازه او تازه مثال در کوم. ما یو پوسټ په 2014 کې کړو، ولته مزدوري په ډېره سخته سیمه کې کړې وه، ډېره قوي نیوکه وه. هغه مې سوره د وروسته سوره د مخکې بیا شهید کړه، هغه ملګري ته بیا تبصره کړې وه، ولې د هغې تبصرې د دې تر تبصرې ترمنځ ډېر زیات تفاوت دی. یعنې تو ما دا مانا چې دومره غټ زغم پکې راغلی او چې که دواړه تبصرې سره مقایسه کېږي، دوه کلونو سره کېږي چې سړي څومره تغیر کړی.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، په فیسبوک کې سختدریزي ډلې لکه طالبان هم په خپل فعالیت اخته دي. دوی کوشش کوي چې ځان لا ملګري پیدا کړي، خو د پخوا په پرتله اوس خپل تبلیغ کول اسانه نه دي. دلته وسلوالې ډلې نشي کولای چې یو کس په اسانۍ زره په نخښه کې، ځکه چې د ټولنیزو پاڼو استعمالونکي کولای شي په بدل نامه لیکنې وکړي. همداراز ډېرې داسې پاڼې هم شته چې د مذهبي سختدریزۍ خلاف خپل غږ پورته کړی دی. پاکستان کې د انټرنیټي حقونو لپاره کارګونکو نگهبان داد وای چې د غمل کې عام خلک ډیر زیات په مذهبي تشدد اخته دي، چې له وجې د سختدریز ډلو په وړاندې د ټولنیزو مطبوعاتو مبارزه کول سخت کار دی.
خلک کوشش کوي چې د مذهبي سختدریزو تشدد پارونکو خلکو په خلاف خبرې وکړي، خو ستونزه دا ده چې دا کار ډیر کم کیږي. مسئله د پاکستان عمومي سختدریسي ده. دا یو خطرناک کار دی. که ته د مذهب په اړه خبرې وکړې او یا هم د روشن فکرې په اړه ووایې، که ته د غیر قانونه ګرځول شوو ډلو خلاف څه ووایې، خلک در باندې ټاپې لګوي. پاکستان کې ډېر خلک له دې وجې وجل شوي چې هغې آزاد خیاله بلل کېدل، نو له دې وجې خلک ویریږي. خو بیا هم ډېر خلک شته چې د سختدریزو د تشدد پر ضد غږ پورته کوي.
د سولې پر لور
لکه څنګه چې لیدل شوی، سختدریزي وسلوال ډلې تل کوشش کوي چې پر مطبوعاتو لکه تلویزیونونو، ورځپاڼو او رادیوګانو فشار راوړي، تر څو هغوی نه یوازې سم معلومات ورنکي، بلکې د رښتیا ویلو څخه هم راوګرځي. اجمل ستانکزی وایي د ټولنیزو مطبوعاتو په پرمختګ سره اوس سخت دریزی ډلې نشي کولای چې خلک د بحث او د وسلوالو د ناوړه کارونو د رابر سره کولو څخه راوګرځي
تر څو چې موږ دغه افراطي نظریه کنه ننګو دغه غلطه ثابت نه کو نو دا شیان به وي دا مشکلات به وي ځکه خو زما لیکنې ډیری وخت د همدغې نظریې په ضد دي د افراطیت په ضد باندې دي ورو ورو دا میدان داسې شو چې اوس طالبان یا داعش یا نورې افراطي ډلې نشي کولی چې زیات بدلون راولي د خلکو په فکر کې یو خو غټ دلیل چې خلک نه غواړي د اکثریت خلک نه غواړي ترهګرو سره ودرې یا د دوی ملاتړو کې دا دی چې ترهګرو عمل ګوري اوس که چېرته ځان وژونکي بریدي یا حمله وکړي بې ګناه خلک پکې ووژل شي نو دغه خبرونه چې خواله رسنۍ مثلا فیسبوک ته راسي دا ډېر زیات خبرېږي خلک یې لولي د خلکو فکر بدلېږي ورسره بل بهرنۍ ریښې دسي د دوی ورسره تړلې دي یا دوی ریښې په نورو هیوادو کې دي بلخصوص ګاونډیو هیوادو کې نو دوی خلک چې دا خبرې ویني دا لیکل ویني نو دوی نه نفرت ډېرېږي
تاسو د سولې پر لور خبرونه ته غوږیاست د ټولنیزو مطبوعاتو ارزښت لدی هم معلومیږي چې د نړۍ نږدې ټولې دولتي او نا دولتي ادارې فیسبوک او ټویټر پانه لري دوی کوشش کوي چې خپل مخاطبو ته داسې څه برابر کړي چې هغه په بخت او د ځان سره ملګری وساتي لیکوال نومان دوس وايي په خبره چا د غلط کار په اړه لویری خبرې نشوي کولای خو اوس حالات بدل دي او فیسبوک خلکو ته د سپینو خبرو کولو یو چوکاټ برابر کړی دی
زما زیات فوکس هم دا ده چې څنګه په خلکو کې فرض کوم د وطن دوستۍ جذبه پیدا کړم څنګه د بېچتګۍ نه څنګه د لو تاوتریخوالي نور فورم څنګه دی چې وطن مینه پیدا شي څنګه هغه مسایلو ته په نویو شکل باندې راوړم چې دغه جګړو دي وحشتونه دي په څومره تاوان رسولي دي ولس ته څومره تاوان رسولي اند کې باید خلک ویښ شي باید اخلي تر ډېره هغه پورې دا پروسه هغه د تاثیر گزاره ده نتیجه براوي خلک ورو ورو لسیږي خلک ورو ورو پیداریږي مثلا هغه اشخاص چې موږ څو کاله مخکې په مقابل کې غږ نو څوک پورته کولای کا حتی دی غږم کړه د مرګ له خطر سره مخ کیدلو اوس ورو ورو سه خلک اعمال او کارنامو خبرې دي ورو ورو سره دا خبره مانی ورو ورو لا خلکو مزه وطن څه ضد دی یا د وطن څه ضد باندې پاتې دي لا غونه مخ ګرځي تا خبره اوري کله چې تا خبره واوي دا کله چې تا خبره ونه سره هم هغه هغه د وخت ته دوه په دې باندې تاثیر راولي ولې دا به دفتر نه دا به وخت
د سولې پر لور
اوریدونکو که تاسو فکر کوئ چې پر فیسبوک او ټویټر پاڼو یو څوک یا کومه ډله تشدد خپروي او خلک جګړو ته هڅوي نو کولای شئ چې رپورټ کړئ رپورټ کول داسې چې تاسو د فیسبوک یا ټویټر یا بل هر پاڼه چې کاروي ادارې سره په تماس کې شئ او ورته ووایئ چې په دغه دلیل غواړي دا پاڼه لری کړي همدې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې وخت پای ته رسیږي تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواښ مخه کوم خوشاله اوسئ
جوڑ کا